ستړي مشي د مشال ریډیو په دینه ساته خبرونه کې د خپل کوربه هارون بچا سلامونه ومنه. د کامری په منهاس هوائي ډګر د وسلوال د کامری په منهاس هوائي مرکز وسلوال برید حال درکو. پاکستان ویلی په خپل خاورا د بهرني پوز عملیات نه مني او وابوري چې په قبایلی سیمو افغانستان کې خلک د اختر لپاره څه تیاریاں کوي. خو په پیل کې به خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي بیرته وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پنجاب کې د پاکستانی فوج پر منهاس هوایي اډا په وسوال برید کې نه بریدګر او یو پوځي ووژل شو. د پاکستان له پنډي شار څخه د هیواد شمالي سیمې تتلونکي یو بس باندې نامعلوم وسوالو برید کړی چې د لمړنۍ معلوماتو سره سم لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغان ولسمشر او ولسته د دغه هیواد خپلواکۍ د درنوي میکلیزې مبارکي ویلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب لاټک سره نږدې په کامرا کې د پاکستانی پوځ پر منهاس هوایي اډا په وسلوال برید کې نه بریدګر او یو پوځي ووژل شو. د پاکستانی فضائي ادارې ویان طارق محمود رسنیو ته وویل چې بیګاش په خواوشا د 2 بجو پر وخت نږدې 9 تنه بریدګرو په هوایي اډا برید وکړ چې پکې 8 تنه په هوایي اډا کې د برید پر مهال ووژل شول او یو یې لاډې بهر خپل ځان پچونک توکو والوزوي. دغه په خبره د دواړو خواو په ډزو کې د هوایي ځواک یو امنیتي اهلکار وژل شوی او 2 تنه نور ژوبل دي. ویاند وای د لټون په عملیاتو کې په ځای توګه جوړ شوی یو شمیر چونکو توکي موندلې چې بیا ورسته اوال وزول. د تحریک طالبان ویاند احسان الله احسان مشال رادیو ته د ټلیفون لارې ویلي چې دا برید د دوی ملګرو تر سره کړی دی. بلخو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دغه برید غندنه کړې او ویلې دي چې په دا ډول کارون سره به د حکومت کړنلاره اغیزمنه نسی. پاکستان وایي امریکا به په سیاسي او معاشي ډګر کې هر ډول مرسته غواړي خو هیڅ چاته به په خپل خاوره کې د کاروایي اجازه نه ورکوي. د خارجه دفتر په ودانۍ کې ونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه دفتر ویاند معظم علي خان وویل چې د پاکستان اټمي وسلې په خوندي لاسونو کې دی او د دې لپاره چاته د فکر کولو ضرورت نشته. نوموړي په پاکستان کې د امریکا د سفیر د خبرې ستاینه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې به پاکستان په خپل عملیات کوي.
I think this is basically a question of Pakistan's sovereignty.
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده او موږ د اول ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاورا د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول ایواز د پاکستان ذمہواری ده او موږ دا توان لرو چې دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولای شي. خدا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته په خپل خاورا د کاروایی اجازه نه ورکړي کو چې ورسره زمنګ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزي کیږي.
وایي زیاته کړ چې پاکستان غواړي په افغانستان کې امن وي او د دې مقصد لپاره پر اسلامي نړۍ ژغ کړی دي چې ټولې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میسته پر اوستو کې خپل کردار تر سره کړي. د پاکستان له پنډي شار څخه د هیواد شمالي سیمې استور ته تلونکي یو بس باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید شوی چې د لومړنۍ معلوماتو سره سم 12 کسان پکې وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پر مسافر بس برید د مانسری په سیمه ګیټیزاس کې وسو. د مانسری ضلع ډي اس پي ملک اجاز مشال رادیو ته د پیښ پخلی کړي خو ویلي دي چې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د شمیر په هکله تر دې دمه کره معلومات نه لري. خو بلخوا د ګلګیت ډي آی جی مشال رادیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر د 20 په شاوخوا کې دی. په پېښور کې پولیس وايي په بوريو کې بند د شپږ کسانو مړی ترلاسه کړی دی. دغه مړی د بیلابیلو تانو پولیسو موندلې دي. د سربند تانې په حیاتاباد کې په 2 جسدونه موندل شوی چې د پولیس چارواک په وینا تشدد پرې شوی او پېژندګلوي هم سوی ده. دغه شان د څمکنو پولیس اطلاع ورکړي چې دوی هم 2 مړی موندلې دي. بلخوا د مهتر پولیس تانې 2 مړی ترلاسه کړي خو د هغوی پېژندګلوي نه ده سوی. د سیمې پولیس وايي په تیرو 2 هفتو کې 14 مړی ترلاسه کړي خو معلومه نه ده چې دا څوک دي او د چا لخوا وژل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان کې ناڅرګند وسوالو د ګوملزام ډیم پروجیکټ اته کارکونکو تښتولې دي. په جنوبي وزیرستان کې د خفیه ادارو پولیټیکل نظامي چارواکي وایي تیر ورځ دغه پروژه کارکونکو د ټانک ډیر اسماعیل خان په لور روان و چې نامعلوم وسلوالو پر برید وکړي او سره د ګاډو یې له ځان سره وتښتول. افغان ولسمشر حمید کرزی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې راوستلو لپاره لډیرو کارونو راهیسې هڅې پیل کړې دي. نوموړي دا خبرې د سعودي عربستان په مکه ښار کې د اسلامي همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر زیاته کړه په افغانستان او پاکستان کې د سولې راوستلو او په سیمه کې د ترهګرۍ له منځه وړل د پاکستان په ټینګه همکاري پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې د پاکستاني ورونو د شنیت پیغامونه ستایي او هیله مند دي چې د اسلامي اخوت پر بنسټ عملي ګامونه پورته کړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان سره په سرحدي سیمو کې د راکټي بریدونو د زیاتوالي په حق له چې د دواړو ګاونډیو ترمنځ تعلقات کړکېچن کړي یو تړون تر رسیدلی دی چې له مخې به د دغو پیښو په ګډه تحقیقات وسي. د افغان ولسمشر حمید کرزی ویاند ایمل فیضی په دې اړه وویل افغان ولسمشر د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سم دستي ډول دی پر سرحدي سیمو بمباري بند کړي. هغه خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پاکستان له اړخه بمباري د پاکستاني او افغان وګړو ترمنځ پر ملګرتیا منفي اغیز کوي، نو دا حملې دي ژر تر ژره بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې په وروستۍ میاشت کې د دوی پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا راکټي بریدونه زیات شوي دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې یوازې د وسلوالو د بریدونو په ځوابي کاروایي کې داسې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان ولسته د هیواد د خپلواکۍ د درنوي کلیزې مبارکي ویلې ده. د افغان ولسمشر په نامه په لیژسوي ویلي کې د امریکا ولسمشر ویلي د امریکا د ټول ولس لخوا په سمیمانه ډول د افغانستان د خپلواکۍ د درنوي کلیزې په ویاړ د دغه تاریخي ورځې مبارکي وړاندې کوي. نوموړي لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکو د سند په لاسلیک کولو سره امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ د ژمنتیا څرګندونه کوي. او هم دا اوس یو تازه خبره رسیدلې چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر راغورځېدلې چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي دي. په دې پوځیانو کې درې د امریکا، درې د افغان ملي اردو او درې ترجمانان شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د احمد شاه زمينه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل ووري. بیګا د شپې د کامری په منحاس هوایي مرکز وسلوال برید کې نه وسلوال او یو امنیتي اهلکار وژل شوی. د پیښې ته د دفاعي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟
دا زمانه امن خو نه دی کنه، دا خو زمانه جنگ دی او داسې دشمن دی چې هغه کې موجود دی. مونږه بالکل مړه دی او زما په خیال باندې دا یو غفلت دی.
بلخوا د سیمایزو چارو کارپوهان وایي د کامری د برید په ترڅ کې وسلوال د خپل قوت مظاهره کول غواړي.
دا ما د خلمن دي حمله ځکه کوي چې دی غواړي چې زیات نقصان ورسي او زیات خپل زور وخی.
د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې خلک وایي چې اختر ته خوشاله دي خو لویری بازار ته نشي وته.
چې بازار ته وځي نو بالکل په بازار کې مهاجر شان تیرس نشته، څوک د خپل یې لوځي نشي وته لږه حالات چې کوم دي راځي ټیک نه دي.
او د افغانستان په خوست کې د اختر په مناسبت دیوي مشاعري حال هم درکو. مشال رادیو سره پاتې شي. د خبرولې اولنې رپورت، بیګاش په پښپنی محل د پنجاب صوبې اٹک خار ته نږدې د کامری منحاس هوایي مرکز باندې وسلوال برید کړي چې پکې نه وسلوال او یو د هوایي ځواکونو اهلکار وژل شوی دی. په دې برید کې په مرکز کې ولاړ د هوایي سار یو جهاز ته هم زیان رسیدلی دی. نور حال اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د پنجاب صوبې په کامرا خار کې د هوایي پوسټ په منحاس اډه باندې د وسلوال لخوا د برید په اړه د پاکستان فضائي لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کامرا کې منحاس ایربیس باندې د وسلوال لخوا حمله ناکام کړل شوې ده او دې دوران نه ترهګر وجلې شوې دي. خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د لټون کار سرته رسیدلې دی او سیمه د ترهګرونو پاکه ګرځولې شوې ده او دا چې د کاروای پر مهال منحاس ایربیس کې دننه اته ترهګر وجلې شو او یو ترهګر د بیس نه بهر ځان په چاودون کو موادو والو زولو. د خبر پانی تر مخه چې دی دوران یو سپاهی محمد آصف مړ، ایو ایر کموډر محمد اعظم جوبل شوی دی خو د هغه حالات د خطرې نه بهر دی. د پاکستان د دفاعي چارو تزیه کاران په دې اړه سوي کله چې مشال ریډیو د ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد نو پختل، نو هغه وی چې پاکستان خو په حالات جنگ کې دی، باید چې سکیورټي اهلکاران هر وخت چمتو ولاړ وي. د زیاته کړه
دا زمانه امن خو نه دی کنه، دا خو زمانه جنگ دی او دا چې دشمن دی چې هغه ځکه موجود دی لینئر بیٹل فیلڈ ہونا دیکھا نا چاہے خواہ کل خدا ہو دے کل خانے خواہ بلخوا دشمنان پراتے منگا بالکل مزہ ادئی بس کس طرح تو دغه شوی دی زما په خیال باندې انټیلیجنس ورکړی دی یا ندی ورکړی دغه ته ما ته معلومات نشته دی میډیا خب ندی خو زما په خیال باندې دا یو غفلت دی دا کې دی چې ګوره دا امریکایي فوج په افغانستان کې ټول سپوسه پر په بیس باندې کتلې چې بګرام باندې ورنه وته یا په شیدن ورنه وته یا په کندهار بیس نه بار حمله شوی دی دلته نه سوب نشي ورتلې دا غته یو پېښور تنظیم چې کوم دی دا دغه نه خوي
دغه رنګ یو بل دفاعي تزیه کار ریټایر بریګیډیر سیندزیر مشال ریډیو ته ویل چې په دغه وخت د پاکستان فضائی ځوانانو ډېر د بهادری او مړانه خودنه کړې ده چې دا حمله ناکامه کړه دی وایي
نو دې طرف خپل سکیورټی الارټ هوا ځکه چې بیس کمانډر پخپل راغلی دی او اعظم سے اواغه پدی کی ساخ است د زخمی شوی دی او بل طرف ته د شګردم چې کوم دی هغه خپل ټارګټ ته پوره نه دی رسیدلی ها بیس ته دننه داخل شوی دی دا یو کمپرومایز شوی دی نو یو طرف ته کومه دا ګورو چې د سکیورټی او د انټیلیجنس فیلیور پکې سو حدا پورې دی لیکن بل طرف ته د بیس چې کوم ریسپانس کړی دی نو هغه په دومره لږ وخت کې داسې طریقې سره نیوټرلایز کول چې د مهران بیس نم ډیر په کم وخت کې دوی کړی دی د جیش کیو نیم ډیر په کم وخت کې کړی دی نو دا یقیني دی او دغه طرف ته توجه ساتله
د ذکر وړ دا چې د پاکستان وزیر دفاع نوید کمر له حملې وروسته د دې پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی دا د هم یادوي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دی چې دا قسمه پیښو له وجې به د پاکستان کړنلاره نه متاثره کیږي او دا چې دوی به د ترهګرۍ خلاف جنگ همدغه شان روان ساتي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د چارو کتون کې پېنې وخت کې وایي د کامرې د برید د خپل نوعیت یوازې نه برید نه دی بلکې د دې نوړاندې هم په پندای کې د پوسټ په مرکزی دفتر حمله شوی و او تیر کال هم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز مهران نیول بیس دا ډول برید شوی و دا چې دا بریدونه یو بل سره څه تړاو لري دا پوښتنه زموږ خبریالې رابعه اکرم خان د سیمه ایزو چارو د کارپو رحیم الله یوسفزي مخې ته ایښی دی وایي
دې کې حسنه سره مشابهت شته دا مخکې چې په مئی کې 2011 کال کې په کراچۍ کې مهران د پاکستان نیوی چې کوم لوی مرکز په هغه حمله شوی و هغه کوم داسې کسانو هغې لکه ځان وژن کې بریدونو والا هم پکې وو هغې سره درنې وسلې هم وې بیا په جی ایچ کیو د پاکستان فوج چې کوم مرکز دی راولپنډی کې هغه حمله او د دې علاوه په لاهور کې هم داسې رینجرز خود پولیس تو مرکزونو باندې حملے شوی دا د دې فضائی حملے وای او دا لسو پورې کسان وی اکثر او دی بیا دا فیصله کړی وی چې دی به تر اخره پورې جنگی دی او دی کې مختلف کسان وی او درنې وسلې هم استعمال وی شي وړې وسلې هم او دی کې ځان وجون کې بریدونو ولا هم کسان وی نو څنګه چې افغانستان کې کیږي او پاکستان کې مخکې شوی دی نو دا قسمه حمله مخکې هم شوی دی او دا ما په خیال باندې دی حمله ځکه کوي چې دی غواړي چې زیات نقصان ورسی او زیات خپل زور وخی
ریمولا صاحب څه به وایي چې دا کم د شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې هم کیږي نو څه وایي چې دا غي خدا سره دی عمل نه دی
دا عمل خو باندې کیږي چې دا عملیات شروع شي دا خو نه شروع شوی نه دی او سم دې باندې شک اظهار کیږي چې دا څنګه عملیات وي دا به څنګه چې ډېر لوی عملیات شوي وو په سوات کې ملکن ډیویژن کې او په جنوبي وزیرستان کې هغه شانت عملیات وي چې ټول خلک به بې کوره شي او فوج به په هر زمینه قبضه وکړي ډېر تیاری به استعمالوي هغه ډېر ستر عملیات یا دا به منتخب عملیات وي په یو ځای باندې به دې مخکې عملیات کوي څنګه چې امریکایي حکومت چارواکي او دفاع سکرتر جون پنیٹا هم ویلی دی چې دا پاکستانی فوج به د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات کوي یا حکامی شبکې خلاف عملیات نه کوي حالانکه د امریکای خو دغه خواهش دی او د هغې د پاکستان نه دغه مطالبه هم ده نو دا چې منتخب عملیات کېږي نو بیا خو به ما په خیال باندې د هغې عکس العمل هم کم وي دا به اوس کتی شي خو دا ده چې د هغې تیاری خو ما په خیال باندې شروع دی او بیا دغه طالبان چې دی نړۍ ته خپل تیاری کوي زغې بس جواب ورکوي نو ممکن نه چې دا هغې یو پیغام را لېږلی وي که زموږ خلاف غټ عملیات وشو په شمالي وزیرستان کې نو دا قسمه حملې څنګه چې کامره کې وشوله دا مونږ به کوو او مونږ کولی شو
دا و د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی چې د کامرې د برید په اړه زموږ له خبریالې رابعه اکرم خان سره خبرې کولې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو دا دریم ځل دی چې پاکستان په کامرا پوزی اډه برید تر سره کیږي. د دې تر څنګ شاوخوا یو کال وړاندې هم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید شوی و چې په ځانګړې توګه یو سارون کې الوتکه پکې په نښه کړل شوې وه. پوښتنه دا ده ولې د هوایي ځواکونو اډې په نښه کیږي او برید کوونکي څنګه په دې مهمو ځایونو په برید کولو کې بریالي کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې لټوي.
که څه هم په پاکستان کې په ولسي ځایونو د پوځ او جاسوسي ادارو پر مرکزونو په واري واري بریدونه سوي، خو د دې ترڅنګ د هوایي ځواکونو اډې هم تر حملو لاندې راغلي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اروپا کې ځکه د هوایي ځواک اډې په نشه کوي چې د دوی په فکر هغه د عملیات په مهال د ځکني پوځ ملاتړ کوي. د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود هم یو له دغو کارپوهانو دی.
تحریک طالبان پاکستان دا سوچ کوي چې یو خو پوز دی چې په قبایلی سیمو کې عملیات کوي، له دې پرته هوایی ځواک دی چې دا هغه هم ډیر لوی کردار دی او په عملیاتو کې د پوز ملاتړ کوي. یوه وجه هم دا ده چې هوایی ځواک په نشه کیږي، بله وجه دا ده چې د هوایی ځواک امنیت ډیر ښه نه ساتل کیږي، نو دوی فکر کوي د هوایی پوځ پر جازونو د برید اثر زیات وي. او دا شاند دوی خیال دا هم دی که موقع په لاس ورسي نو دوی ډیرو جازونو ته زیان رسولای شي، نو له دې سره به دوی ته شهرت ترلاسه شي، د خلکو مورال به راولوي شي، نو په دا طریقه به ریاست نور هم کمزوري کوو او موږ به پیاوړي کیږو.
خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر بیا د ځینو هغو کارپوهانو له ډلې دی چې وایي د هوایي ځواک په نشه کول څه خاص وجه نه لري، بلکې حمله ور باندې کول نسبتا اسانه وي.
د دې د وجه نه چې د ایئر فورس دی باندې بمباری کوي، د بهر هغه چیز چې پولیسي کا ملیشیایي کا فوجي چې کوم باندې د اسانی سره حمله کولی شي، دا به یو پیغام ورکړي چې تاسو اور عملیات کوئی یا مشکلات عملیات کوئی یا نار ترازی نیز بگر سردا کارو نہ کہو.
خودل ته پښتنه دا چې اخر برید کون کې څنګه وکړای سي چې په یو مهم او حساس سیمه ورننوزی او حمله وکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه د دې جواب دا سره کوي.
د ایئر فورس کې د ټیکنیکل کسان چې څنګه ووسی تر خو دې ته نه پس مختلف قسم جهادي ارګنایزیشن چې د دې خو شا کې ډیر متحرک دي او هلته کې دي خلک ځان سره برتي کوي. دا کسان چې راغلي ضرور به دي سبزې مخکې راغلي دوی به کې به ناست وي او تیاری به کړي وي او دې کې به دننه د چلاس ورسره وي. زما په خیال ایئر فورس نیوی خاص کل ولنریبل ده او حکومت پاکستان له پکار دي چې د ډینایل په ځای باندې
درې واړه کارپوهان دا خبر هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج د ممکنه عملیاتو د ګنګوسو خورېدو وروسته شای طالبانو وار لمخه ردي عمل ښکاره کړی وي. خو بریګیډیر اسد منیر بیا وایي که چېرته حکومت د اپریشن فیصله کړې وي نو د طالبانو دا شان بریدونه هغه نشي بدلولای.
بدلول خو نشي، خو یو یره خو پیدا کولې شي کنه، دا چې نارت والے به عملیات ډېر مدینه نه کوي کله نزي مدېږي نو ډېرې وجه دي، خو بنیادی وجه دا ده چې هغه نپسته به یو دومره دهشتګردي فضا پوره پاکستان کې جوړ شي چې هغه سره به موږ مقابله نشو کولای. نو دې د دې وجه نه دغه کوي چې نورې علاقې صفا شي، خو فیصله پې حکومت والا نشي بدلولې.
د پاکستان ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې چرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کېږي نو حکومت ته پکار دی نه یوازې د اپریشن لپاره کړنلار برابر کړي، بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې داسې یو منصوبه جوړ کړي چې لمخې د طالبانو د ردی عمل په مؤثره توګه مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
نن سهار د پنجاب د پنده خارنا د گلګت استور سیمه ته پتلون کې وبسنو د منسرې په بابوسر سیمه کې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي چې پکې د گلګت پولیسو د وینا تر مخه 21 کسان مړه شوي دي. هلته د منسرې پولیسو بیا په پیښه کې د مړو د شمیر پاکله تفصیل نه دی ورکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د ګلګت پولیسو تر مخه د پینډینا استور تر اتلونکي درې بسونو باندې د نامعلومه تنانو ډزو په نتیجه کې یو ویش مسافر مړ او یو شمیر جوبل شوی دی. د ګلګت ډی آی جی علي شیر مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا پیخه د خیبر پختونخوا مانسیره ضلع کې هغه وخت رامخې ته شوه چې کله د پینډینا استور ته د بابوسر د لارې درې بسونه را روان وو چې نامعلومه کسانو بسونه ودرول او ناتاره ډزې پرې شروع کړې چې پکې استور سره تعلق لرونکي شلو ناتر دوی شپورې کسان مړه شول.
د ناران پولیس اسٹیشن په حدودو کې ترهګرو د ترهګرۍ دا پیښه کړې ده او موږ ته چې کوم اطلاعات را رسېدلې دي نو په دې پیښه کې د شلو نه تر دوهش پورې کسان مړه دي. دا مړي به اول مانسیرې ته وړل کیږي ځکه چې دا پیښه د مانسیرې ضلع په سیمه کې شوې ده. د هغې وروسته به دوی چې لاسته راوړې شي او د هغې نه پس به موږ د دوی پیژندګلو کوو او بیا به موږ صحیح شمېره ښودلو جوګه یو.
د پیښې په هکله چې کله مشال ریډیو د مانسیرې ډی ایس پی ملک اجاز سره تماس ونیولو نو نوموړي وویل چې اعلی افسران یې د پیخې ځای ته تللی دي او دا وخت موږ د مړو او جوبل کسانو په حق لاس نه شو ویلې. کیټیزاس نومې ځای کې دا پیخه شوې ده او هغلته د چا سره زموږ رابطه نه کیږي ځکه چې هغلته د مواصلاتو نظام نشته. د منصری ډی پی او او نور اعلی افسران د پیخې ځای ته تللی دي او چې کله هغوی موږ ته معلومات راکړي نو موږ به د مطبوعاتو سره دغه معلومات شریک کړو او دا وخت په مطبوعاتو کې چې د مړو کومه شمېره ښودلې کیږي نو موږ د دې پخلې نه کوو. اتر اوسه خو موږ ته دا هم نه معلومه چې دا فرقیزه پیخه ده او کسبلا. یاد دی چې د روان کال اپریل په میاشت کې هم د گلګت بلتستان په چلاس سیمه کې په دا قسمه یو پیخه کې نه کسان مړو او یو شمیر جوبل شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وای په خپل خاورا د ترهګرو خلاف کاروایی کول د دوی ذمہواری ده او هیڅ چاته بد اجازه ورنکړي چې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي دی وکي. دا خبر د پاکستانی خارجه دفتر بیان اونیزی خبری غونډې ته په خطاب کې وکړه چې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې د اونیزی خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان موزم علي خان وی چې امریکای سره د مواشي سیاسي او سکیورټي د چارو په ګډون ټولو سانګو کې مرسته غواړو ځکه چې دا د دوه ملکونو په ګټه دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویان د امریکایي سفیر هغه بیان اوستایلو چې امریکا به دغه اپریشن کې برخه نه اخلي او که د پاکستان څخه کومه مرسته ته ضرورت وي نو هغه به ورکول شي. د موزم علي خان وینا وا
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده او موږ د اولې ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواري ده او موږ دا توان لرو چې د دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولی شي. خو دا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته به په خپله خاوره د کاروایی اجازه نه ورکوو چې ورسره زموږ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزی کیږي.
د جوهری وسلو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویاند وی چې دا بیخي په محفوظ لاسو کې دي او داسې هیڅ سیر نشته چې ګنې دا وسله به د ترهګرو په لاس ورشي. د ترهګرو خلاف د کاروای په حق لا د موزم علي خان خبره چې کله مشال ریډیو د سیمایزو او دفاعي چارو د کارپو خادم حسین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې په دغه اړه د چین او ایران په ګډون ټولو گاونډي ملکونو ته اندېښنه ده. د زیاتوي
قبایلی سمو کې په عمومي توګه او په نارت وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې په خصوصي توګه دغه وسلوال د اړین په ضد عملیات د پاکستان حکومت اوس څخه اراده کړې ده. چونکې ما خلې چې د هغې خلاف د عملیاتو دپاره د پاکستان مرکزي پښتونخوا صوبایي حکومت څنګه چې ویل دي یو ډېر جامع تګلاره جوړه کړې ده. زما خیال دی چې دغه عمل به زر مخکې لاړ شي.
د غونډې دوران موزم علي خان د هغې خبرونو تردید هم وکړو چې ګنې افغان چارواکو پاکستان کې قید د طالبانو کمانډر مولا برادر سره څو ورځې وړاندې ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوس د پېښور په اړه یو رپورټ. په پېښور کې پولیسو په بورو کې بند شپږ مړي موندلي چې تعلق یې د صوبې د بېلابېلو برخو سره دی. بلخوا د بشري حقوقو تنظیم په داسې پېښو اندېښنې څرګندې کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د پېښو آزاد تحقیقات وکړي. په دې هکله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا پیښور نه بیلابیل سیمونه پولیسو په بوجو کې بند شپږ مړي ترلاسه کړي دي او د زیاتره پکې پیژنګلو هم شوې ده. دا پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی طاهر ایوب د اواز نه ریکارډ کولو په شرط باندې مشال ریډیو ته دا ټلیفون د لارې وویل چې دا مړي د سوکنو مترې او د رنګ روډ حیات آباد پولیسو ترلاسه کړي دي. دوی وویل چې دغه مړو کې د بډابیرې چرسده روډ لړمه هنګو اپډ آباد حویلیا او د مترې سره تعلق لرونکي خلک شامل دي. هم په دې کې چې کله مونږ د پیښور د پولیسو د میډیا ترجمان جلال نہ او پختل نو هغوی مشال لیډو تا صدا رنگ ویل دا اخباری رپورٹونو تر مخه تیر یو میاش کې په پیښور کې شپږلس مړي موندل شوې دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد دیلړ کې مشال لیډو ته ویل چې داسې قسمه پیښه به وړاندې په بلوچستان کې کېده، خو له اوس ښکاري چې خیبر پختونخوا ته هم دا لړۍ راوغځول شوه. دوی غوښتنه وکړه کچری حکومتي ادارې په داسې قسمه پیښو کې ککړ نه وي، نو باید چې صحیح مجرمان دې ونیول شي او رامخه ته دکړي شي. نوموړي زیاته کړه کچری داسې قسمه پیښو مخنیوی ونه شو نو دا یو خطرناک شکل خپلولی شي او باید حکومت د خپلو وګړو او ښاریانو دا ځانونو او مالونو حفاظت باور کړی. یادونه وړ ده چې دا مړی په داسې وخت کې موندل شوی دی چې پیښور های کورټ کې نن هم د لا درګه کسانو مقدمه روانه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي دوی له تیرو دوو نیو احتجاج پیل کړی او په هسپتالونو کې او پی ډیز تړلي دي تر څو د تختول شوي ډاکټر غلام رسول کاکړ د راخوشي کولو لپاره پر حکومت فشار واچوي. دوی زیاتوي حکومت ورته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی. بل اړخ ته چارواکي وایي چې د تختول شوي ډاکټر د راخلاصولو لپاره پوره پوره هڅې کوي. نیاز مساخیل کوټه نه نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تښتول سوي ډاکټر غلام رسول کاکړ نره خوشی کېدو په صورت کې دوی د هسپتالونو بیړنۍ څانګې هم له سبا نه بندوي.
گولی لگے دلی ایکسیڈنٹ جیسا ہوئی چکم سوجی زنانی پریشنان کی
دا چې د بیړنۍ څانګو له تړلو به عام خلک له ستونزو سره نه سي مخامخ. ډاکټر آفتاب کاکړ د پښتنې په ځواب کې وویل
احتجاج دا شپاړسمه ولسمه ورځ ده، او د ډاکټر دین محمد غشي کې دا غشي تقریبا نو ورځې موږ دا احتجاج وکړي. دا اگر احتجاج ته وګوري دا وو ساتوي شپې جوړیږي، نو وو اتوي شپې وو شپې چې څوک احتجاج کوي دا غبا وجود حکومت دونه به سیس کار کوي چې مثال مطلب کې موږ شنوای نه کیږي کوم مصر بل لار پات نه.
د ډاکټرانو د هړتال وږي په هسپتالونو کې مریضان وای دوی لا یو شمیر ستونزې سره مخامخ شوی دی. یو کس په دغه اړه وای
زمانو ملا یار بیخی زیاد مشکلات دی، تقریبا دا دوی دری افتی که سمو را غلی و نو مسلم باغ را غلی دلی داخل وی نه داکتر رازی نه کمودر رازی یا نرس رازی یا ستن من باول لگی بیا بیا تر از اولار دیست که هر سور تکلیف مشکل وی رو رو داکتر نست از مرخوا پا اسپتال پا طول اسپتال که نست.
بل اړخته د کوټي ضلع ډپټي کمشنر محمد هاشم غلزی بیا مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیا د تښتول سوي ډاکټر د رخلاصولو لپاره پوره پوره هڅې کوي.
انشاءالله امید
یاد دوی د کوټې د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهان ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اګست میاشتې پر اولې نیټې له کوټې تښتول شوی و. چارواکیو د نوموړي د تښتونې تر شا د پیسو لپاره د تښتونې امکان څرګند کړی دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپو کم یولس بجو،
اقتصادی نڑے
پپو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پو منٹ د پاسا دو بجو،
د زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو،
اتلان
پپو کم دریو بجو،
پام کوا
پپو کم سلور بجو،
روخانہ مستقبل
پپو کم پینز بجو.
د مازیګر پینزنی میں بجے شوے، احمد شاہ درتا د خبرونو لنڈیز اڑان دی کوي.
په پنجاب کې د پاکستانی فوج پر منحاس هوایي اډه په وسوال برید کې 9 بریدګر او یو پوځي ووژل شو. د پاکستان له پنډي شار څخه د هیواد شمالي سیمې ته پرتلونکي بس وسوال برید کې 40 کسه ووژل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر الوېدلی چې د درو افغان سرتیر او یو ترجمان سربیره او بهراني عسکر پکې ووژل شوي دي. په سوال طالبانو ادا کړی چې دا دوی راغورځولي، خو اصاف یا آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. په پېښور کې پولیسو په بوریو کې بند شپږ کسانو مړی موندلې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان او پاکستان کې د سولې راوستل او په سیمه کې د ترهګرۍ له منځه وړل د پاکستان په ټینګ همکاري پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، افغان ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد د خپلواکۍ د درنوي میکلیز مبارکي ویلې ده. اسلامي همکاري سازمان د خپل اتحادي ډلې څخه د شام غړیتوب ځنډولې دي او اکواډور هیواد بنن اعلان کوي چې د ویکیلیکس ویپاڼې مشر یولین اسانج ته به پناه ورکوي او کنه.
احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. اوس پامو کوي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې مهم ټکی په اسلام آباد کې زموږ خبریالي رابعه اکرم خان راغون کړی دی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له اړه اپوزیشن ته د نگران حکومت لپاره د مذاکرات وړاندیز د عام ټول ټاکنو طرف ته داسې پرمختګ دی چې د شلم آئینی ترمیم ضرورت سره سره خ سیاسي فضا د قائمېدو لپاره د یو شرط هیڅ هم لري. ادارې مخکې لیکي چې په داسې وخت کې چې موجوده حکومت ته د پاکستان په تاریخ کې اړومبي ځل خپل آئینی موده پوره کولو موقع میلاو شوې ده، نو نوې حکومت راوستو کې دي سدس سیخ کار نه شي، ځکه چې دا به د حکمران ډلې مفادو کې نوی. اداري وړاندې کې چې دا خبره د ذکر وړ ده چې شلم ترمیم لاندې د نگران وزیر اعظم لپاره که حکومت او اپوزیشن کې اتفاق و نه شي، نو د فیصلې اختیار الیکشن کمیشن ته لاړ شي. کدي طریقې یو طرف ته زموږ الیکشن کمیشن د دنیا د نورو ملکونو نه مضبوط او با اختیار اتورټي جوړ کړه، نو بل طرف ته د حکومت او اپوزیشن به هم کوشش وکړي چې د نگران وزیر اعظم په نوم خبر وکړي. د اداري وینا ده چې حکومت دې د اپوزیشن وړاندیزونو لدی اهمیت ورکړي، خو د اپوزیشن سره سره نور سیاسی گوندونه دی هم خپل اعتماد کې واخلی، نو چې کوم فیصله هم کیږي هغه ته د ټولو سیاسی گوندونو حمایت حاصل وي. آج ورسپانه هم خپل ادارې کې دغه موضوع ته کتنه کړې ده چې دا ډېر ښه خبره وي چې حکومت په خپل د نگران حکومت لپاره د اپوزیشن سره سنجیده مذاکرات وکړي او راتلونکو ټول ټاکنو لپاره لار هوار کړي، نو دا رنګ به ملک د بحرانونو نه را بهر شي او دغه رنګ اپوزیشن له هم پکار دي چې خط تجویزونه ورکړي او موجوده حکومت سره کینی او راتلونکو ټول ټاکنو لپاره دي په غوړه نگران حکومت وټاکی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې مکه مکرمه سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان صدر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ ملاقات شوه دی. ادارې مخکې لیکي چې ملاقات دواړو خواو په اړیکو د منطقې په صورتحال او افغانستان کې په امن او امان خبرې اترې وشوې. ادارې وړاندې وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره په پولو چې کوم صورتحال دی پاغه هم خبرې اترې وکړې. پاکستان وایي چې افغانستان له په پاکستان حملی کیږي او افغانستان وایي چې د پاکستان له طرفه حملی کیږي او یو بل ته باور هم ورکړو چې په دې با قابو موندل شي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید چې په دې خبرو عمل وکړي شي چې دا رنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته نور وده ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچین ساينس مانیټر ورسپانه لیکي چې پاکستان د توهین رسالت د ناسمو قوانینو ملاتړ کوي. بلخوا د نظر پختنې نړیوالې ادارې ګالپ د افغانانو د ژوند په اړه سروې خبره کړې چې تر مخه د دوی د ژوند په معیار کې لږ پرمختګ شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی د ګل ایاز ناورو.
کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې د پاکستان د ازادۍ تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي د پاکستان جوړونکي به اوس دا هیواد ونه پیژني ځکه چې جماعت او ریاست دواړه له یو بل بیل شوي دي. دا ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې اسلامي هیواد پاکستان له ناکامۍ سره مخ دی. دغه هیواد د نړیوال اصل لاندې دی او په شل قانون کې به د انټرنیشنل نه زیات مسلم آبادی ولري. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې عدم برداشت نړیوالې نتیجې لري. دا هیواد د 50 اسلامي هیوادونو ټولنې یا د او آی سی کې ډیر مهم کردار لري. پاکستان د یو داسې ټولنې د هلو ځلو ساحه پراخه کړي چې د توهین رسالت ناسمو قوانینو په ګرد نړۍ کې ملاتړ کوي او تر اوسه پورې د دې هلو ځلو مخه نه ده نیول شوې. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د قانون نه سرغړونې کیږي او ماتیږي، خو پکار ده چې بیا جوړ شي. که قانون جوړونکي د پاکستان د ختمولو قانون جوړولی شي، نو د هیواد بیا جوړولو لپاره هم قانون سازی کولی شي. بلخوا د نظر پختنې نړیوال ادارې ګیلپ د افغانستان په اړه یو سروي خبره کړې. د ګیلپ نظر پختنې تر مخه افغانان وای د 2011 او 2012 کال ترمنځ یې د ژوند معیار ښه کولو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. په اصلورو کې 1% کسان غریبان دي او له ستونزو سره مخ دي. ګیلپ سروې کې راغلي چې 1% افغانان د ښه ژوند لپاره هلې ځلې کوي. ګیلپ سروې په 2010 کال کې د افغانانو ژوند له اوسني حالاتو سره پرتله کړې او وایي چې په دې کې کمی راغلی دی. ګیلپ د 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د خلکو نه پوښتنې کوي چې په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د ګیلپ سروې تر مخه د نورو کلونو پرتله د ښه ژوند شرح ټیټه ده. ګیلپ سروې وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو افغانان ویرې سره مخامخ کړي دي او پرې اندېښمن دي. د ګیلپ د شمیرو تر مخه په دریو کې یو کس چې 6% جوړیږي له دوی سره د خبرو نه وړاندې ویریدل. په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې د لسیزې راهیسې نړیوالې مرستې کیږي، خو افغانان د ژوند ځواک په اړه مطمئن نه دي او ویرې زیاتې شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د اسلامي همکارۍ تنظیم یا او آی سی په شام کې د سیاسي مخالفینو پر ضد حکومت د ځپونکو عملیاتو لپاره پیاده ډله کې د دې هیواد غړیتوب وځنډاو. د او آی سی پریکړې ته د بشر الاسد حکومت د لا ډیر ګوښه کولو د یوې وسیلې په توګه کتل شوي، خو په عین حال کې ویل شوي چې اغیز به یې سمبولیک وي. دا رپورټ له لنډې دمې وروسته اورو. فرانس پریس خبر ایجنس په خپل رپورٹ کې لیکي د اسلامي همکارۍ تنظیم چې د نړۍ د 50 مسلمان هیوادونو نمائنده تنظیم دی، په دغه ډله کې د شام د غړیتوب د ځنډولو په ترڅ کې د بشر الاسد حکومت ته یو مضبوط پیغام ورکړ. د یاد تنظیم له غونډې وروسته په خبره کړل شوې اعلامیه کې په شام کې د ولسي وګړو په بې رحمانه وژنو سخت اندېښنه ښودل شوې او د غلطه روانو د تشدد د پیښو په سمدستي توګه د لمنځه وړلو غوښتنه شوې ده. اجانس د اسلامي همکارۍ د تنظیم د مشر اکمل الدین احسانوګلو یوه خبري کانفرنس ته کړې وینا راغستې چې ویلي دي دا نړۍ نور داسې حکومت منلو ته تیار نه ده کوم چې د خپلو خلکو پر ضد هوایي جهازونه، ټانکونه او توپخانې کاروي او وژني. نوموړي زیاته کړې د شام د رکنیت د ځنډولو د پریکړې په ترڅ کې نړیوالې ټولنې ته واضح پیغام ورکړل چې مسلمان هیوادونه د شام د مسلې د یو اصولي حل طرفدار دي او نه غواړي چې دغه کشاله د ملتونو ترمنځ د یوې مذهبي شخړې د راپورته کېدو لامل شي او اغېزې یې د سیمې هیوادونو ته وغځېږي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت فیاندې وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې د او آی سی د شورو د ورځې پریکړه ستایلې او ویلي دي چې په ترڅ کې د اسد رژیم نور هم ګوښه او د شام د خلکو د جمهوریت د هیلو لا ډېره حمایه وشوه. د اسلامي همکارۍ د تنظیم په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ شوی چې په شام کې د روان تاوتریخوالي او وینې تویدنې د ودرولو په لړ کې خپلې ذمهوارۍ په بشپړ ډول سرته ورسوي. د او آی سی په غونډه کې چې د سعودي عرب پاچا عبدالله مشري کوله، د ایران ولسمشر احمدی نژاد هم ګډون درلود. ایران چې د شام د حکومت یو له نږدې ملاتړو هیوادو یادیږي. خارجه وزیر یې علي اکبر صالحی د شام د غړیتوب د ځنډولو د او آی سی پریکړه غندلې او ویلي دي چې د دې هیواد د مسلې د حل په لړ کې به ګټوره ثابته نه شي. د فرانس پریس اجانس په خبره له تیرو څو میاشتو راهیسې چې په شام کې ګډوډي رامنځته شوې، د سیمې دوو غټو طاقتونو سنی سعودي عرب او شیعه ایران ته د خپل منځو سیالیو د پرمخ بیولو لپاره یو نوی محاذ په لاس ورغلی. اجانس پروسه کال د عرب لیگ لخوا د شام پر ضد غسل شوي د ورته اقدام په یادولو ویلي چې د اسلامي همکارۍ د تنظیم د پریکړې اغېزې به تر ډیره سمبولیکې وي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د باجوړ د بیلابلو سیمو خلک وایي کسه هم دوی د اختر د سوداګانو لپاره بازارونو ته ځي، خو هر وخت وسره د ترهګر بریدونو د کېدلو ویره عمل وي. بلخوا حکومتی چارواکي وایي دوی د بازارونو د امنیت په لړ کې چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د باجوړ جنسې په سلارزي سیمه کې د پښت بازار د بندیدو وروسته اولس اوس د خار هډکوارټر بازار ته روان شوی دی. خولس وای هغوی د بازار د بندښت او په نور بازارونو کې د سکیورټي د ګامونو او په لارو کې د چک پوسټو د وجې ډیر زیات یریږي او دا ځکه د سکیورټي ګامونه اخیستل د دې خبرې څرګند ثبوت دی چې حالات خراب دي او کومه بده پیښه کیدای شي. فرد الله جان مامون وای تیر وختونو کې اخترونه او داسې نورې میلې ډېرې خوي او په خوشحالی به بازار ته ورتلل.
اوس نن سبا هغه حالت مخکنی چې کوم دی شانتي نشته دی، چې بازار ته وځي نو بالکل په بازار کې هغه شانتي رس نشته دی. څوک د خپل یې له وجې نشي وتلی. ډېره حالات چې کوم دی هغه شانتي ټیک نه دی، مطلب په هر ټیم کې کوم دی حالات خرابې دي شي، د خپل سر له وجې چې کوم دی هیڅوک هم داسې نشي کولی چې هغه بازار ته لاړ شي یا د خپلو ماشومانو لپاره کپڑے واخلي یا خپل ځان لپاره پیزار واخلي یا کومه هغه مخکنی چې په اختر کې کومه خوشحالي راتله نو هغه خوشحالي نه اوس نن سبا دلته په اختر کې نشته.
قدر محمد خان د خلوزو اوسیدونکو دکاندار دی او وی ویل رش ډیر کم شوه او سوداګان هم ګرانه شوه دي. ولسی اخلي هم خو یا ارزان سوداګان واخلي او یا د خپل هدف نه لګه واخلي.
نزدیکی د مارکیټ نه کم شه پاغه باندې اگر ریټیل لیکلی کمپنی والے جی جی باغر ریٹ باندې راول من زبا خو کې یو 2 روپے غسم کنه بچو تا تو ما غو یار بدی باندې بازار لیکل دي ترنګ دا کوي دا خو زته دي. نو د دې پوجا باندې لکټولی جنسي ته دا مشکلات دي چې علاقه غریب ده دا غریبي پوجا باندې کومنګ جامي کړی مړ بس داسې به کې څو ته شي څو ته بنې شي.
محمد غفار خان د سلارزي سیمې دی او هغه وویل بازارونو کې رش زیات شوی دی او عسکري قوتونه بازارونو ته څوک داسې په ګڼ شمیر کې نه پرېږدي. جاوید خان د خرکنوت مانخیلو سیمی دی او هغه وویل حکومت وخت په وخت هم خطر اعلانوي ځکه هغوی بازارونو ته داسې ډیر زړه نه کوي.
ماشومان بخپل امر ولو د یری د زنه کارون د وجه دا نه شو راتلی بازار ته که خلک کوئی جردونه چیکینګ او دا کیږي لکه خمخه بسی.
د عثمان خیلو سیمې زیاودین وای په خر بازار کې رش زیات شوه ځکه دکاندارانو او سوداګانو ګرانی کړی دی.
کله دماغو دې نه خره کیږي نو سره کور نه کله یو را لګل او کله سچر وک او کله سچر لکه پښت بازار یې بڑے بار کړی او خلک وایي دا هم بند نه دا غره یې خلک وایي سوداګانو لېشته تختی بزی ټول هغه یو بازار ته راټول شوی دی.
خو د لیویس فورس او د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په وینا هر څوک په بازارونو کې رش زیات شوی او د اختر سوداګانو له اولس را روان دي خو هغوی د سکیورټي ګامونه اخیستل نشي کومولی او دا ځکه چې له دې وړاندې هم په بازارونو کې چاودنې شوي دي. دغه اولس په وینا د څو کالو راهیسې خو هغوی د اپریشنونو له وجې یا بې کورو او په بې کوره کې اختر کړی و خو سږ کال یې تمه وه چې په کلي کې به اختر وکړي. ولې د سوداګانو د ګرانۍ او په بازارونو کې د راتګ ډېرې د وجې هغوی اختر د پخوانو اخترونو په شان نشي کولی.
هم د اختر په موضوع درته یو بل رپورټ لرو. که څه هم د وړوکي اختر په ورځ خلک خوشاله مانځي او ورته ډېرې تیاری کوي خو هغه قبایلي خلک چې د ترهګرۍ خلاف د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند کوي د وړاندې په څیر د اختر د خوشحالو مانځلو وس نه لري. زموږ همکار ګلیاز له قبایلي سیمې څخه د یوې بې کوره شوې او یوې دغلته پاتې کورنۍ سره خبرې کړي چې دوی خپل خپل اختر څه ډول مانځي.
درې څلوېښت کلن عطاالله به له خپلې کورنۍ کاکا زامنو خپلوانو عزیزانو او دوستانو سره اخترونه تیرول خو دا به د هغه پنځم کال شي چې په کډوالۍ کې له خپلې کورنۍ سره اختر تیروي. عطاالله د قبایلي سیمې کورمی پاړه چنار اوسیدونکی دی او دا مهال کوهاټ کې له خپلو څلور ماشومانو سره د کرای په کور کې ژوند کوي. له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه وویل د کډوالۍ هیڅ یو اختر یې په خوشحالۍ نه دی تیر کړی.
خدای شته زه هر اختر په اوښ کوتلم نه تی اوښ کې زه به هم اختر مانې رتي عید پورې زه باندې کړته زه عید المز وکړم نو ماته خپل وطن ډېر سخت دیږي ویلې زه عید نه بعد کړم المز وکړم نو پلان مور مشرانو قبرونو ته به لوړو شعر التی نشته دی نو سړی ته سړي چې باغ ہوتی که احساس کیږي ته سړی رسیدلی ډاک شي نو اختر مو باندې رسته خبر وي اختر د خوشحالۍ ورځ دی مو باندې ډېر سخت رون بدلتی خپل وطن نه سړی کله بې وطن شي نو د خپل وطن یاد خورې سخت دي د بچپن مرګلي یاران دوستان خپل خپلوان ټول سره بې کوره شوي دي څوک چیته او څوک چیته نو ډېر دروند وي اختر.
دا تاوله په پړچنار کې خپل کاروبار وو او په هر اختر کې به خپل ماشومان لپاره ډېر تیاری کولی.
په کډوالی کې خپل ماشومان لپاره دوی څه تیاری کړی نو هغه زیاته کړه
ول جنډ تانګ لند کو بچي ته څنګه اختر پر اسمنه وخرو خپل ځان د سخت ترين مشکلاتو کې وښو خو بهر حال بچي دی غوړي غوړي هر څه غوړي او کلی غوړي او بنګري غوړي او سپلې غوړي او هر څه غوړي وې ته پاتنه نه چي کې بچي یو معصوم دي نو بچي خدي کو ضرورت نه وي خو دا د غمونو نه نه دي خبر او سره احساس شته او سره فکر شته د خپل وطن د خپل مینې د خپل خاورې
په کبالي سیمو کې د روان بدامنې لکبله د دې سیمې خلک تر خپل کورونو پورې محدود کړي دي د اورګزو ایجنسی قلی سیمې اوسیدونکو ملک لیاقت د اختر ورس په خپل کلی کې تیروي د هغه سیمه دا چاته چې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه خدي کیږي ملک لیاقت وای نشي کولی په سمه توګه اختر ون مانځي خو د په خبره د فوج د موجودګۍ لکبله خلک لکشان ډاډه شوي چې بهر روزي او خپل خوشحالي له نور سره شریکی کړي
بس غونډه خو ګران لري سره ارځ کې ورا ارځ کې ورا مطلب چوک نشي کوڼي ده ته غونډه کې دا ورا کې سره کې دي دما کاو شي لکه دانی کې ګوي سره یو ځ ګیم چوک نشي کوڼي ده لکه مطلب مخکې لکه کومي طریقې سره کې دوه لکه مکمل خالص سره وي شي سنيون ټول سره ګاډ واډ سره بار کې کا وا ګرځا ملې کې ده وې جنګ دې ګڼوالي وي هغه مو ته خطر ده ځان سوچ کېم نو دا ما کو کا دا و څه کومره کوم دې ګیم هم نشي سره دې چې دم چوک جام کېږي نو
که دا پښتنو په ځینو سیمو کې بدامنیو د خلکو اخترونه اغیزمن کړي دي خو په ګڼو برخو کې خلک اختر ته خوشاله دي او تیاری کوي د پیښور فرمان علي له مشال ډیو سره په خبرو کې ویل چې دی ورسته ډیر خوشاله دي
اختر خو موږ الحمدلله ډیر په جوش او خروش سمناو خپل ماشومان له جامې سپلای سیندل کنا دا ټول تیاری مو تکړې دي که خیر مور او پلار سره رشتہ داران سره تلو خپلوان تیار دوسه موږ ملاو شو کینه یو ځای ډوډۍ خو انجوای او کنه
د پیخور فرمانلی د اختر ورس څنګه تیروي هغه ویل
موږ ته سار مانځل او جنو موږ ته سیاب بل شانته موږ لا زنانا جامع روالي ار فرالي سری تو سپلای او راته پالش کی دي کنه سره د ما شومان د یعنی مازی نه راته سینه خلای راته په سر کې چې کله موږ ایدګانه واپس کیو نو به تر خپل خپلوان باندې راځو د دې د سار
د کور میا تاولا د کوهټ په کرای کور کې په دهیله د کډوالې شپې سبا کوي چې یو ورځ بعد دوی کلی باندو کې د امن زیری راشي او دوی به هم لکه د نورو سیمو په شان خپل اخترونه له خپل خپلوانو سره په خوشحالي ونمانځي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوس ورځو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د کوچني اختر د را رسیدو په ویاړ د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا اختریزه مشاعره جوړه شوې وه په دې اختریزه مشاعره کې د خوست د مرکز ولسوالیو په لسګونو شاعرانو او فرنګیانو برخه اغستې وه په همدې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ چمتو کړی چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو
په خوست کې عموما د تاریخي او مذهبي ورځو په مناسبت د یو شمېر مدني بنسټونو او حتی حکومتي ادارو لخوا هنري او کلتوري برنامې جوړیږي او په دې ډول برنامو کې په ګڼ شمېر کې روڼ اندي او فرهنګیان برخه اخلي دا ځل د خوست ولایت په کچه د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو په ګډون شاندار اختریزه مشاعره جوړه شوې وه په یاد اختریزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه غزلې نظمونه بیتونه او هایکوګانې ولوستې چې د حاضرینو لخوا په درنو چکچکو بدرګه کېدې
مور مې راته وی چې د ایمان سودا به نه کوي هر څه به کوي خو د ارمان سودا به نه کوي او مور مې راته ویلې چې اړتیا شو سر دیو بایله ګوره چې د ګران افغانستان سودا
خبر دا نه دا چې مینا نه کړم خبر دا دا چې غربت دی کنه
تندی نور کی راز د سولې پروت دی هغه زکه په ما ګرانه د جانانا
بیړی د سینمنس کی خوروی د سیندونو چپې د سیمزړه د ککوي ستاد یادونو چپې راته یاد لکه اغزی د سپزړه کې درومي تراشیندل تورو زلفو لونو لونو چپه
اسلام منی خو پختو نه منی توا پر دیوخه پرخته رازی شوند د میم پټکی بند وی ټکه د قران یې په خلا ناراضی
هغه بسرو خری برای خلا پر ځای پرګدا چې د پختون چې د پختون جنگ ټل پسره درمی دلتا چې د پښتون نه جنگ ګټل پسې را درومې دلته خورما قسم چې خپل اجل پسې را درومې دلته.
د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ ولایتي مشر ولی مدخان خادم د اختریزې مشاعرې د مخو په تړاو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د خپلو روزنیزو برنامو تر څنګ د تاریخي او مذهبي ورځو لمانځنې او په اړه یې ځانګړو برنامو ته پاملرنه کوي او اختریزې مشاعرې د یادو برنامو یوه برخه ده.
هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ نه یوازې ښوونیزې برخې ته ډېره پاملرنه کوي او تر څنګ یې نورې برنامې هم لري. نننۍ مشاعره چې وه د هغه ښي او مذهبي ورځو د لمانځنو یوه برخه وه او موږ په راتلونکي کې همدا ډول نورې برنامې هم ولرو. په دې مشاعره کې د مختلفو ولسوالیو او مختلفو سیمو شاعران راغونډ شوي وو.
لیکوال او ژورنالیست تواب الدین غورزنګ د دا ډول مناسبتي برنامو جوړول د ځوانانو د فکر او استعدادونو د کچې د ارزونې لپاره ګټور بولي. ښاغلی غورزنګ وایي چې دا ډول مشاعرې دې ته زمینه برابروي چې د مختلفو سیمو ځوانان د یو بل په فکر پوه شي او له دې لارې به د ځوانانو ترمنځ نظریاتي تړون رامنځته شي.
د داسې مناسبتي او ځانګړو مشاعرو ګټه دا ده چې سړی کولی شي چې په ځوانه طبقه کې د فکر د سطحې په اړه سنجش وکړي او دا ورته معلومه شي چې دلته د فکر سویه او کچه څنګه ده. زه فکر کوم د داسې دودیزو او اختریزو مشاعرو جوړېدل به دې ته زمینه مساعده کړي چې د مختلفو سیمو ځوانان د یو بل په فکر پوه شي او دا به د دوی په منځ کې د فکر د تړون او د مبارزې د تړون یو ګام وي.
د یادونې وړ ده چې په خوست کې یو زیات شمېر کلتوري او ادبي ټولنې په فعالیت بوختې دي چې دوی نه یوازې په بېلابېلو وختونو کې مشاعرې او ادبي ناستې لري یا د پښتو ژبې کتابونه خپروي، بلکې تر څنګ یې په ملي، نړیوالو، تاریخي او مذهبي ورځو کې ځانګړې برنامې جوړوي چې د خوست او اطرافي سیمو ګڼ کسان پکې برخه اخلي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
ازادي راډیو او مشال راډیو د خپل متوفا ځواني خبريالې حسیبې شهید په نوم د فلوشپ پروګرام پیلوي. دا فلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالانه شي. د دې فلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه میرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي راډیو مشال راډیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فلوشپ د غوره کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو لپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یوه میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
او اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې د روژې په مناسبت د مشال ریډیو د ځانګړي دینی پروګرام چې پکې مولانا احمد شاه د مشال ریډیو میلمه دی.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله رب العالمين په دې آیت کریمه کې فرمایي د روژې په حقله چې اے مؤمنانو فرض کړی شوی د په تاسو باندې روژه نیول لکه څنګه چې په مخکنیو امتونو باندې فرض شوی وه لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو د تقوا والا شي تاسو د پرهیزګارۍ والا شي الله نه ویریږئ ګناهونه پرېږدئ. په دې مجلس کې لنډې دوه خبرې. یو هغه کارونه چې په روژه کې دا هغې نه ځان ساتل په کار دي. دویم هغه کارونه چې مونږ او تاسو یې د روژې په میاشت کې وکړو او دا موقع غنیمت وګڼو. اول هغه کارونه چې په روژه کې ناروا دي، هر ډول ناکاره کار، فسق، فجور، بدعت، خرافات، د دې څخه خپل نفس او ځان او نور بندول. دویم د غیبت، زنا، فحشا، رد و بدو، کنزلو نه او د فلمونو کتلو څخه او د ناوړو عکسونو کتلو څخه موږ او تاسو ځان وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، څوک چې د دروغو وینا پرې نه دي او د دروغو عملونه او ناکاره کارونه پرې نه دي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ود الله اذ ضرورت او حاجت نشته د شه خوراک او سکاک پرې دي. روژه یوازې د خوراک او د سکاک د پرېخدلو معنا نه لري. روژه د دې معنا لري چې موږ د هر قسمه ګناهونو او د ناوړه اعمالو څخه خپل ځانونه او خپل نفسونه او نور بند کړو. بعضې خلک په روژه کې هیڅ د صبر او د استقامت نه کار نه اخلي. هره خبره په هغې کې روژه باندې پړاچوي، وایي خبرې مه کوه ځکه چې روژه ده، او پلانکی کار داسې دی روژه مې نیولې ده. نو روژه خو د عبادت او د خیر او د نیکۍ شی دی. روژه خو څه د غصې او د قهر او د جنگ شی نه دی. چې انسان په روژه کې اصلاح نه شي او د ده نفس او د ده په بدن کې استقامت او صبر نه شي، نو یوازې به پرېښودلو او په خوراک باندې دله څه فایده نه ورکوي. صاحب د مشکات بل حدیث راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په روژه کې تا ته یو انسان کنځلې کوي، رد بد درته وایي، پوچې درته وایي، سپکې درته وایي، نو ته ورته وایي چې زما د دې څخه ام روژه ده. دویمه خبره هغه کارونه او هغه عبادتونه چې په روژه کې د مؤمن سړي دپاره د هغې کول په کار دي. اول د هغې څخه د قرآن کریم تلاوت کول، د هغې زده کړه کول او د هغې علمونه حاصلول او د هغې په مجلسونو کې برخه اخیستل. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د نورو میاشتو په نسبت باندې ډېر سخاوت کولو. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري لسو شپو کې ډېر عبادت کاوه او خپل کورنۍ او اهل به هم د عبادت دپاره به راویښولو او خپل لنګ به وتړلو، یعنی جماع او د هغې اسباب به بند کړل. په رمضان المبارک کې عمره کول د حج برابر ثواب لري. په دې میاشت کې د مسکینانو سره، د کونډو سره، د بندیانو سره کومک او مرسته کول پکار دي. په دې میاشت کې د قرآن او سنت دعوت او تبلیغ او خدمت او دفاع کول پکار دي. په دې میاشت کې ذکر او دعاګانې ډېرې کول پکار دي، د ځان دپاره، د ټولو مؤمنانو دپاره.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخرینۍ برخه کې یو وار بیا احمد شاه زمي ته ځو چې د خبرونو لنډیز راته واوروي.
په پنجاب کې د پاکستانی پوځ پر منحاس هوایي اډا په وسوال برید کې نه بریدګر او یو پوځي ووژل سو. د پاکستان له پنډري ښار څخه د هیواد شمالي سیمې ته پرتلونکي بس وسوال برید سوی چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. په کوټه کې تازه خبر را رسیدلی چې پر باب کرم خان روډ د ډزو پترز کې 3 کسان ووژل سول. د افغانستان په کندهار ولایت کې د نړیوال ځواکونو یو هلیکاپټر رالوېدلی چې د درو افغان سرتیرو او یو ترجمان سربیره او بهرني عسکر پکې وژل شوی دي. وسوال طالبانو ادا کړی چې دا د دوی راغورځولي خو حساب یې آزاد سرچینو تر دې دامه د دې خبرې پخلی نه دی کړی. په پېښور کې پولیسو په بوریو کې بند شپږ کسانو مړی موندلی دی. پاکستان وایي له امریکا به په سیاسي او معاشي ډګر کې هر ډول مرسته غواړي خو هیچا ته به په خپله خاوره کې د کاروایۍ اجازت نه ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان او پاکستان کې د سولې راوستل او په سیمه کې د ترهګرۍ له منځه وړل د پاکستان په ټینګه همکاري پورې تړلی دي. افغان چارواکي وایي پاکستان ورسره پر سرحدي سیمو د بمباریو په حق له په ګډه تحقیقات کولو باندې رضا سوی دی. د اسلامي همکاري سازمان له خپلې اتحادي ډلې څخه د شام غړیتوب ځنډولې دي. او اکواډور هیواد د پټ اسنادو د خپرونکي ویبپاڼې ویکیلیکس مشر یولین اسانج ته د پناه ورکولو اعلان وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمي وریدو او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. په دې سپو پوره په شپږ بجو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدې شئ. دا وخت زه هارون بچا سره د خپل ټولو همکارانو له تاسو اجازه غواړم. د الله پامان.